السلام علیکم وخت افغانستان کې لګرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم د قادر جلالو په تخنیکی همکاري دغه پروګرام وړاندې کوم او رچې د الکترونیکی تذکرو په اړه راپور کې دا مهم ټکی دی چې دغه تذکرو ویش به په دوه میاشتو کې پیل شي لومړی به ازمایشي دور وي بیا به رسمي دور پیلېږي په کندهار کې پرون شپه ناوخته 2:14 شوې یو تن پکې وژل شوی او لس تنه نور ژوبل دي د پروګرام په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د کورکلی او د ګوړې اچار هله د تر پای سره پاتې شي خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه ساپی در اوروي
السلام علیکم د هم تر دې دمه د مهم خبرونو سره ټکی په کندهار ښار کې 2:14 یو ملکی کس وژلی او لس تنه ټپیان کړي د هرات د میرمنو استازیو له اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې په حکومتي چارو کې د ښځو ونډه زیاته کړي او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو له عربي متحده اماراتو سره د دفاعي همکاریو یو نوی دفاعي تړون لاسلیک کړ بشپړ خبرونه د کندهار ښار د تیری ورځې په 2:14 کې یو ملکی کس وژل شوی او لس تنه ټپیان شوی د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې 2:14 ماښام 8 بجې د کندهار ښار د لومړی او 14 امنیتي حوزو ترمنځ د سردار مدد خان څلور لارې کې شوی د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک د 2:14 د مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو ملکی کس شهید لرو و ملکی کسان زخمیان لرو او درې نفره یعنی سربازان دي چې هغه هم زخمیان دي
د خپل واک په وینا لومړی په یو موټر پسې نخلول شوی مغناطیسي بم 14 وکړه او کله چې خلک او امنیتي سرتیری د 14 ځای ته ورغلل په سیمه کې دویم ایښودل شوی ماین چې پر یو ولاړ موټر سایکل ځای پر ځای شوی وو و 14 تر اوسه د پیخي مسولیت کومې ډلې نه دی منلی د لغمان چارواکي وایي په یو لړ عملیاتو کې 15 تنه د حکومت مخالف وسلوال وژل شوي دي د لغمان ولایت د رسنیو دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د سیلاب 15 پونوم د عملیات د افغان ګډو ځواکونو لخوا د سې شنبه په ورځ د ولایت د مرکز په شاوخوا او الینګار ولسوالۍ ځنیو سیمو کې پیل شوي چې پکې ځمکني او هوایي ځواکونه برخه لري د لغمان د چارواکو په وینا پرون د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو د دوو مشهورو قومندانانو قاری درویش او قاری مبارز په ګډون 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او 40 نورې ټپیان دي د هرات د میرمنو استازي او لایجرای رئیس عبدالله عبدالله وغوښتل چې په دې ولایت کې په حکومتي چارو کې د ښځو ونډه زیاته کړي ډاکټر عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت د ښځو له شورا ټولنو او خزینه سوداګرو سره په یو غونډه کې ولیدل او د هغوی پر ستونزو یې ورسره خبرې وکړې د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هرات د میرمنو استازي او لایجرای رئیس وغوښتل چې د دې ولایت په ادارو کې د خزینه خونکو او ډاکټرانو مر زیات شي خو وی هم درز غوښتنه وکړه چې د مور او ماشوم د صحت په برخه کې شوي اقدامات کفایت نه کوي او ورته یاد چې په دې برخه کې نور عملی ګامونه هم پورته شي د هجرای ریاست مطبوعاتي دفتر د خبر پانی په وینا خغلی عبد الله شمنه وکړه چې د هرات د میرمنو د ټولنو د استاجو پر غوښتنه به د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې غور کوي د ایران د مخالف ګوند مشر میر حسین موسوی چې له 2011 میلادي کال راهیسې په کورنی بند کې دی په انتخاباتو کې د اوسنی ولسمشر حسن روحانی په ګټه رای ورکوي دا خبر د مخالفانو د ګوند وی پانی کلمه خبر کړي د خبر لمخې میر حسین موسوی لاسکرو غوختي سو هغه ته په کور کې د رای ورکونی اسانتیا برابر کړي موسوی چې یو اصلاح غوښتونکی دی په 2009 میلادي کال کې انتخاباتو کې تر ماتي دو وروسته د شنزرغون پونم د لاریونونو طرح دی او په همدې خاطر د رژیم لخوا په کور کې بندي شوی هغه په داسې حال کې لروهانی ملاتړ اعلان کړی چې دو ورځې مخکې دو نورو اصلاح غوښتونکو خانی ولسمشر محمد حاتمی او د مخالفانو مشر مهدی کروبی له روحانی خپل ملاتړ اعلان کړ له روحاني نمخ کې یو بل کاندید اسحاق جهانگیری هم لاتړ اعلان کړی وو او د هغه په ګټه خپل کاندیداتوره یې تیر شو. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات د جمعې په ورځ ترسره کیږي او د اوسنی ولسمشر حسن روحاني په وړاندې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای لملاتړ برخمن ابراهیم رئیسی مهم رقیب بلل کیږي. امریکا متحده ایالاتونو له عربي متحده اماراتو سره د دفاعي همکاریو یو نوی دفاعي تړون لاسلیک کړ. عربي متحده امارات هم د سعودي عربستان په څیر له ایران سره ستراتیژیک مخالفت لري او دغه هیواد په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او عربي متحده اماراتو د نوي دفاعي تړون له مخې واشنگټن د دې اجازه ترلاسه کړې چې فارس خلیج ته زیات شمېر عسکر واسوي. امریکا متحده ایالاتونه اوس وخت په سعودي عربستان ستان باندې د 100 میلیارډ ډالرو پر ارزښت د وسلو د پلور تابع لسی. د خلیج عربي هیوادونه هیله مند دي چې د ډونالد ټرمپ اداره په هغه څه کتنه وکړي چې وایي ایران په سوریه، عراق، یمن، لبنان، بحرین او په ختیځ عربستان کې مخالفان تقویه کوي. اروپای ټولنې پولند او هنګری ته خبرداري ورکړی او ویلي دي چې له راتلونکي میاشتې څخه د مهاجرینو منل پیل کړي. د ختیځ اروپا د دوو هیوادونو د کډوالو په اړه د هغه پروګرام مخالفت کړی چې اروپای ټولنې په 2015 میلادي کال کې تصویب کړی. د دې پروګرام له مخې د ختیځ اروپا هیوادونه باید د سوریې، عراق او 1,600,000 کډوال چې دا مهال په یونان او ایتالیا کې اوسېږي ومني. د اروپای ټولنې د کډوالو چارو رئیس پرون په فرانسه کې خبریالانو ته وویل له پولند او هنګری چې تر اوسه یې حتی یو له دې کډوالو هم نه دي منلي غواړي چې همدا اوس دا کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه دا د هغو هیوادونو ته چې ورو کار کوي وروستۍ خبرداری دی سو خپل مسؤلیت ترسره کړي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي هیوادونه باید پریکړه وکړي چې له شمالي کوریا سره دي یا له هغو هیوادونو سره چې د پوین یانګ د اټومي او راکټي پروګرامونو سره مخالفت کوي. نیکی هیلی پرون همدارنګه ویل د هغو هیوادونو نمونه به یاد کړي چې د پوین یانګ ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د سرګندونې د دې سازمان د ملي امنیت شورا له یوې استرالیا غونډې مخکې وکړي. دا غونډه چې د تړلو دروازو تر شا جوړیږي پکې په هغو نویو اقداماتو به اسکیږي چې هدف یې پر شمالي کوریا فشار راوړل دي سو له اټومي او راکټي ازموینو لاس واخلي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او پښتو facebook.com/azadiradio باندې کتلای شئ. په دغه پروګرام کې اورئ چې د الکترونیکی تذکرو په اړه راپور کې مهم ټکی دا دی چې د الکترونیکی تذکرو ویش به په دوه میاشتو کې پیلیږي.
مرحله توزیع آزمایشیه ما به تقریبا باز مرحله اساسی شروع میشه، شاید هم حدود 1 تا 2 ماه و به کم و بیش در بر بگیره تا اینکه ما به مرحله اصلی برسیم.
په کندهار ښار کې پرون شپه 2 پرلپسې چاودنې شوې دي.
یو ملکی کس شهید لرو، و ملکی کسان زخمیان لرو، او 3 نفر یعنی سربازان دی چې هغه هم زخمیان دي.
او په امریکا متحده ایالاتونو او ترکیه ولسمشرانو د منځنی ختیځ د ستونزو د هواری لپاره په همغږۍ ټینګار کړی دی.
I look forward to working together with President Erdogan on achieving peace and security in the Middle East.
د پروګرام په دویمه نیمه کې دوه اونیز خبرونه لومړی د ازادي رادیو لخوا د کورکلی پروګرام او بیا د ګوري اچار. غوریدونکو ته یو ځل بیا سلام چې همدا اوس له موږ سره یو ځای شوي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي هڅه کوي تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د الکترونیکی تذکرو د ویش اصلي لړۍ پیل کړي. د دغه وزارت د ویاندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د سیشن بپورس ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د فرمان په اساس دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. په ورته وخت کې د مالیه وزارت وایي دوی هم دغه بهیر د پیل لپاره مالی امکانات چمتو کړي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د الکترونیکی تذکرو د ویش په اړه فرمان صادر کړ، د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي په راتلونکو دوه میاشتو کې د دغه پروسې اصلي کارونه پیل کړي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د الکترونیکی تذکرو ازمایشي لړۍ پیل سي او ورپسې به یې اصلي بهیر هم پیل کړي. هغه وایي په لومړي پړاو کې ازمایشي دي چې یو څو ورځې به ونیسي او ورپسې به اساسي او پیل سی. زیاته هڅه به وسي چې ډېر ژر پیل سي، شاید کم زیات یو یا دوه میاشتې وخت ونیسي څو اصلي پړاو ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د برېښنایي تذکرو د ویش او له دغه ملي بهیر د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم معاونیت او اجرایي ریاست لخوا د څارنې په اړه یو نوی فرمان صادر کړی. دغه فرمان چې د غوایي میاشتې په درویشتمه نیټه صادر شوی، د دوشنبې په ورځ د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رسنیو ته ولېږل سو. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي دوی هم د دغه بهیر د پیل لپاره مالی امکانات چمتو کړي. د دغه وزارتویان اجمل عبدالرحیمزی ازادۍ راډیو ته وویل دوی وایي د ولسمشر د فرمان په اساس مالی وزارت په دې برخه کې امکاناتو ته د چمتووالي لپاره لازمي امادګۍ لري او له اړوندو ادارو او نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ په دې اړه اقدامات کیږي. خو په هیواد کې روانه ناامنۍ د دغې پروسې پر وړاندې لوی ګواښ ګڼل کیږي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي روانې ناامنۍ ته په کتو ممکن په زیاتو سیمو کې خلک ونه توانیږي چې دغه تذکرې واخلي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل د یو شمېر ولسوالیو په ګډون د هیواد ځینې سیمې او کلي د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، نو له همدې امله د الکترونیکي تذکرو د ویش مسؤلین به ونه توانیږي چې دغو سیمو ته سفر وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش وایي د دغه پروسې پر وړاندې جدي ستونزې نه دي موجودې او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د دغه بهیر امنیت خوندي کړي.
و موردل چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی لمړی به په ازمایشي توګه باندې د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړي، ورسته له هغه به د دغو تذکرو رسمي لړۍ پیلېږي. په همدې اساس په یو بل مطلب کې وري چې د افغانستان دفاع وزارت وی د ملي اردو ټول سرتیري او منسوبین یو ځل بیا بایومیټریک شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وی له دې سره په خوا کې د ملي اردو ټول تجهیزات او وسایط هم سیستم ته داخل شوي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي چې دغه بهیر په کوم دلیل یو ځل بیا ترسره شوی دی.
په دفاع وزارت کې د بایومیټریک سلسله یې ورې پای ته رسېدلې وه. بیا چې کله د خیالي سربازانو خبره په مطبوعاتو کې راپورته شوه، رئیس جمهور حکم ورکړ چې له سر نه د بیا بایومیټریک اجرا شي. بیا هغه سلسله پیل شوه. اوس تقریبا 25 سلنه بایومیټریک مسله په اردو کې تکمیل شوې ده او د دې تر څنګ یو بل سیستم دی چې حرام زورتوي، هغه هم په اردو کې فعال شوی دی. تقریبا 2-3 سلنه هغه هم پای ته رسېدلی دی. د دې حرام سیستم سره او د بایومیټریک سره په اردو کې د دې سره مرسته کوي چې قطعا خیالي سرباز نه وي او ټول وسایل او وسایط او ټول پرسونل د وزارت دفاع باید په دې سیستم کې داخل شي. په هماغه ورځ باندې چې کله یو وسیله یا واسطه له منځه ځي یا تخریبیږي یا ورکیږي باید سیستم ته داخل شي. دفاع وزارت باید د دې نه خبر وي. دا مرسته کوي د دې سره چې د فساد سره مبارزه اسانه کړي او د دې سره مرسته کوي چې څومره وسایل او وسایط او پرسونل په دفاع وزارت کې موجود دي. سلام، اوس دویم ځل تطبیق شوی ده او ان شاء الله د خدمتو په حال کې ده.
تاسو چې یو ځل بیا د بایومیټریک سیستم له لارې د ملي اردو سرتیري ثبت کړل، څه مو موندله چې څومره خیالي سرتیري موجود دي؟
موږ خیالي سرتیري په خوا مرد کړي وو، اوس هم ردو. په دفاع وزارت کې خیالي سرتیري نشته دی. موږ ټول ماش د بانک او استیج را کیږي، خلک کارتونه لري. د عزیزي بانک او د کابل نوی بانک په ټولو قطعاتو کې زموږ شعبات دي. یو سرتیری په خپله باندې ځي، یو افسر او بریدمن په خپله باندې ځي، خپل ماش په خپله باندې اخلي.
جنرال صاحب، څومره ډاډ ورکولای شي چې دغه بایومیټریک سیستم به د تیر بایومیټریک سیستم په پرتله مطمئن وي؟
دا سم سیستم دی او په دې کې دا لومړی ځل نه دی، د دویم ځل لپاره دا تطبیق شوی دی چې دا ډېر کومک کوي د دې لپاره چې پرسونل باید ټول وپېژندل شي او دا معلوم شي چې څومره پرسونل په دفاع وزارت کې موجود دی.
دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل د دغه وزارت ټول منسوبین چې پکې د ملي اردو سرتیري او افسران شامل دي یو ځل بیا بایومیټریک شوي او همدارنګه د وزارت ټول وسایل تجهیز شوي د دغه کار ګټه دا وبلله چې د دفاع وزارت لپاره به یو بشپړ او شفاف حساب موجود وي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه په کندهار ښار کې په دوه پرلپسې چاودنو کې یو ملکی وګړی وژل شوی او د دریو پولیسو په ګډون لس تنه نور ټپیان دي. د پیښې ټپیان میرویس روغتون ته انتقال شوی چې روغتیایي حالت یې ډاډ وړ دی. په دې اړه صادق رښتینی له کندهاره رپورټ رالیږلی.
پیښه د کند سې شنبې په ماښام شاوخوا 9 بجې د کندهار ښار د لومړي حوزې اړوند په چوکي مدد سیمه کې رامنځته شوه. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې لومړی پر یو سرپ موټر د چسپکی ماین چاودنه وسوه. کله چې وروسته پولیس او خلک د مرستې لپاره سیمې ته ورغلل، دوهمه چاودنه رامنځته شوه. د خپلواک په وینا دوهمه چاودنه په زرنج موټر سایکل کې د ځای پر ځای سوو چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوې چې همدلته نږدې په پارکینګ کې درول شوی و. د خپلواک په وینا په دې پیښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی، درې پولیس او ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
دغه پیښه داسې سوې ده چې دلته یو صرف موټر راغلی دی، د اشارو سره د افغانبي سیم د دفتر سره په دغه ساحه کې یو چسپکي ماین ور پر مشلول سوی، پر دا موټر باندې چاودنه کړې ده. کله چې امنیتي کسان راغلي چې دغه ساحه سره صفا کړي او دغه سیمه تصفیه کړي، په دغه وخت کې دلته یو زرنج موټر سایکل هم د نورو موټر سایکلانو سره په دغه ساحه کې درول سوی و چې دغه چاودنه کړې ده. چې نه معلومېږي چې دا زرنج کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای سوي وه، که ډبۍ ایښې وه، که بل موضوع وه، خو دا زرنج چاودنه کړې ده. په دغه نتیجه کې یو ملکي کس شهید لرو، اووه ملکي کسان زخمیان لرو او درې نفره یعنی سربازان دي چې هغه هم زخمیان دي.
د پیښې ټپیان میرویس روغتون ته انتقال شوي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی. په عین وخت کې د پیښې عیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې دوهمه چاودنه ډېره زوروره وه چې د نږدې دوکانونو او ودانیو شیشې او دروازې هم ماتې کړې دي.
اول چاودنه ووته وسوله، په وچرۍ کې دوهمه پسې د هغه کوکې بغل پسې وسولله، بله دغونه برکت نه راته معلومه دي. مخ په دغه ځای کې ګرځېدو سالان سره تا بالا کې د څوک ټکانو څوک څنګه وه.
نوم می عبدالصبور دی، د میدان وردګو ولایت د جهریز ولسوالۍ د قندهار پوهنتون د ژبو ادبیات پوهنځي د لومړي کال محصل یم. استاد، تقریبا یوولس دغه 8 بجې او 15 دقیقې ویل چې لومړۍ چاودنه وشوله. د لومړۍ چاودنې وروسته کله چې چاودنه وشوله نو په دې سړک کې لږ منډې را منډې شولې. نو بیا هم موږ ناستو، له ځینې ملګرو دې خواته د څه وکتل، یعنی سورې داسې خبره شوه. دویم یاره 15 دقیقې نه وتلې چې دویم انفجار وشو. دویم انفجار دومره یعنی بېتر دغه وه قوي وه چې دا موږ کله چې کوم اتاق کې ناشتلو دا شیشې دا شانې ټول راته مات کړل. یعنی ټول په دې دا څوک سره سره ناشتل په ټولو شیشې راولوېدلې، یعنې د اتاق شیشې ټولې مکمله ماتې کړلې چې تقریبا کمپیوټر را مات کړل. نور له اتاق څخه بې وتلو، موږ د نورو ملګرو اتاق ته لاړلو.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
روزګان ولایت یو شمیر قومي مشران اندېښنه څرګندوي چې د خلکو استازي په ولسی جرګه کې دغه ولایت استازي له مفسدو کسانو ملاتړ کوي. ویل کېږي ولایتي چارواکو هم د دغو سپینګرو خبرې تایید کړې دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان دغه رپورټ را لېږلی.
د اورزګان سیمه چارواکي او قومي مشران دا کوي چې په ولسی جرګه کې دغه ولایت استازي له مفسدو کسانو سره اړیکې لري. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب د سیشن بپوراز ازادي راډیو ته ویل چې دوی له فساد سره مبارزه پیل کړې او هڅه کوي چې د فساد کچه راکم کړي، خو په وینا چې په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزی مخه نسی. نوموړي وایي چې یوه ښه بېلګه یې د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس دی چې موږ دغه رئیس د 30 میلیونه افغانۍ د اختلاس په تور زندانی کړ، خو د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزی ملاتړ وکړ او هغه یې له زندانه خوشي کړ.
دلته د یو تعداد ریاستونو رئیسان حتی چارنوالۍ ته معرفي شول. دا هغو ډېرې درنې دي شوي چې میلیونونه افغانیو اختلاس تور په دې باندې و، مګر بالاخره د همدغې ولس استازو د هغو دلته د ولایت په کچه هم ملاتړ وکړ، په مرکز کې هم ملاتړ وکړ، تر څو پورې دا خلک د قانون د منګولو څخه په شکل د اشکالو یا د خپل موقف څخه په استفادې وچغو.
دا په داسې حال کې ده چې څومه د مخکې د اروزګان استیناب څارنوالۍ د دغه ولایت د پوهنې رئیس احسان الله ناشر د 40 میلیون افغانۍ د اختلاس په تور تورن کړ او په 3 کاله بندې محکوم کړ، خو له 4 ورځو تېرېدو وروسته بیرته له بنده خوشې سو او خپله دنده یې پیل کړه. له دې سره د دغه ولایت یو شمېر قومي مشران هم ورته څرګندونې لري. قومي مشر عبدالباري باور وایي چې دلته ډېر کسان په فساد کې ښکېل دي، خو خپله یې دولتي چارواکي او د ولسي جرګې غړي د دې پر ځای چې مخه یې ونیسي ملاتړ یې کوي.
خو یو خبره باید زه وکړم چې دا ولس د دغه مفسد شخص چې دا معرف شوی د دې ملاتړ یې نه دي کړی، همدغه چارواکو کړی دي که د وکیل په نامه دي، همدغو بیرته د دغه مصیبت خلاص کړی، ولس نه دي خلاص. خو که په رښتیا استازی د اروزګان په رایه راغلی نه دي.
په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزی د ولایتي چارواکو او قومي مشرانو دغه ادعایو په کلکه ردوي چې ګڼې دجې له مفسدو کسانو سره همکاري کوي. نوموړي وایي چې په اروزګان ولایت کې ټول لوړپوړي او ټټپوړي چارواکي په فساد کې ښکېل دي او ولایتي اداره یې په مخنیوي کې پاتې راغلې ده. د نوموړي اصلي اشاره د اروزګان والي ته وه او ویل یې چې هغه خپله په فساد کې لاس لري او د ځمکو له غاصبینو سره نږدې اړیکې هم لري. ښاغلي بارکزی وایي
زه دا وکالت راغلی ما مقرري نه ده کړې که یو څوک چې د بېلګې په توګه هغه راته په ګوته کړي او زه پروژه نه لرم، شرکت نه لرم په اروزګان کې، که هغه یو اویا لک افغانۍ راووت چې د معرف شوې، تاسو معلومات وکړي دغه یو اویا لک افغانۍ څه شوې، څه شپه رانیول شوې، دغه د 422 لک افغانۍ چې نغدي ولایت ته ولېږل شوې، چې دا بې ځایه سو ته ورکړي، والي صاحب د خپل مشخص ګروپ سره هغه په ازمیت ورسولې، چا ته ورته ورکړل شو؟ د اروزګان
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني هم مني چې په افغانستان کې په خکچه فساد شتون لري، خو د مخنیوي ژمنه یې هم کړې ده. د اروزګان ولایتي چارواکي وایي که ولس د دولت سره همکاري وکړي نو دولت به د فساد پر وړاندې په مخنیوي کې تر ډېره بریالی وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
له ازادي راډیو نه مو د اروزګان د ځینو چارواکو سپینګیرو خبرو ته غوږ و. اوس هم ورزو د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو ته دغه مطبوعات اجمل تورمان کتلی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د ډیورنډ کرښې د له منځه وړلو په اړه د اروپایي پارلمان د مرستیال رئیس خبرو ته په اشارې سره یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، وخت را رسېدلی چې د ډیورنډ په اړه نړیوال سیاستونه د افغانستان په ګټه بدل شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، ډیورنډ هغه کرښه ده چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز تاریخ یې له لوړو ژورو ډک کړی او دغه هېواد یې د تاریخ په اوږدو کې له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د سر مقالې لیکوال لیکي، دغه ستونزه لا هم پر خپل ځای پاتې ده. افغانستان لا هم د خپلې خاورې تاریخي حدود غواړي، خو د ده په خبره داسې ښکاري چې د افغانانو درد اوس نړیوالو هم درک کړی او دغه غږ یې ورته بدرګه کړی دی. په سر مقاله کې راغلي، نړیوال باید پوه شي تر کومه چې ډیورنډ کرخوي افغانستان او سیمه به امن نشي او نه به غرب او لویدیز له خطره بچ شي، ځکه د سر مقاله لیکونکو باور پاکستان د ډیورنډ کرخې د ترلاسه کولو لپاره داسې لارې چارې سنجولي چې له مخې یاد سیمه په هیڅ ډول د ترهګرۍ له ګواښه ونه ژغورل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپله سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. هیواد لیکلي، د اروپایي پارلمان مرستیال رئیس د افغان سولې لپاره پر حقایقو ولاړ داسې وړاندیز کړی چې له مخې په افغانستان او سیمه کې سوله راتل او ترهګري له منځه وړلی شي. د ویلي هغه وخت راغلی چې ډیورنډ کرخه له منځه یوړل شي او له افغانستانه بېلې شوې ځمکې بېرته نوموړي هېواد ته وسپارل شي. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د نوموړي له دغو څرګندونو تود هرکلی شوی دی او خلکو غوښتي چې اروپا او امریکا د اروپایي پارلمان د مرستیال رئیس دغه وړاندیز ومني. د سر مقاله لیکونکو باور دا چې اروپا او امریکا په افغانستان کې حضور لري او د ترهګرۍ پر ضد جګړه باید وګټي، نو د افغانستان له اصلي پولو نه باید پاکستان په شا او بیل شویز مکی دی بیرته سره یو ځای کړی. د په خبره دا د ترهګرۍ د لمندوړل لپاره یوازینی لار ده او لدې پرته به دغه پدیده د سیمې او نړۍ لپاره سترګواخ وي چې نور به هم جدي شي.
ازادي رادیو ته غوښتل، ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د ننګرهار ولایت خیو راپور ته غوږدو. د ننګرهار په مرکزی روغتون کې د لومړي ځل لپاره د سپینی وینی د پیدا کېدو سهولت برابر شوی. د روغتیایي چارواکو په خبره پخوا به یو شمېر هغه ناروغان چې سپینی وینې ته اړتیا درلوده کابل او یا هم پېښور ته تلل. د دوی په خبره اوس په جلال آباد کې د دوی ستونزه حل شوې. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي هغه ناروغان چې د سپینې وینې د کمبود ناروغیو سره مخ دي د هغوی لپاره د جلال آباد په مرکزي روغتون کې اسانتیاوې برابرې کړي. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کموال وایي پخوا اکثره ناروغان چې د سپینې وینې یا پلازما کمبود سره مخ وو د اړتیا په اساس به پېښور او کابل ته د تداوۍ لپاره تلل، خو نوموړی وایي اوس د دې ناروغانو د بهر ته تګ مخه نیول شوی او په ننګرهار کې درملنه کېږي.
وینه په بانک په خوا موږ د پلازما سپریټر نه لسی وینه مکمل ډول سره سره هغه ناروغان ته بس صرف پلاتلیټ پکارو موږ به ټوله وینه ورته ترانسفیش کوله. اوس د نوې ماشینري پر راتګ سره موږ پلازما سپریټ کوو چې پای کې پلاتلیټس او دا نور ټول سره یو طرف ته کیږي او هغه ناروغان سه خونریزي ولري د پلاتلیټ په اصولو سره د خونریزي توقف کوي. همدارنګه د تلسیم ناروغان لپاره هم دا ډیر اړین و نو ځکه هم د تلسیم ناروغان ته اوس موږ هغه وینه ورکوو چې د هغې پلازما سره ویلې.
کاموال وایي د وینې بانک سره دغه تخنیکی مرسته د WHO یا نړیوال روغتیایي سازمان له لوري شوې ده. د ننګرهار د مرکزی روغتون د وینې بانک مشر ډاکټر خیسته الرحمن عابد وایي وینې بانک کې د دغه اسانتیاو په برابرولو سره د یوې میاشتې په موده کې د شاوخوا 15 تنو ناروغانو درملنه کړې چې پخوا به کابل او پېښور ته تلل.
خو به مودا مریضان موږ د پلازما د پلاتلیټ د پاره پېښور ته وړل کېدل، خو اوس چې دغه سہولت موږ دلته برابر کړی دا څه مشکل نشته. تقریبا یو میاشت کېږي چې دا شعبه موږ فعاله کړې ده، نو د یو میاشت په جریان کې تقریبا موږ 15-16 مریضان کور کړي.
یو شمیر کورنۍ چې ناروغان په دایمي ډول سپینې وینې ته اړتیا لري خوښ دي چې د ننګرهار په مرکزی روغتون کې دغه اسانتیاوې ورته برابرې شوې دي.
دا کوم اینه چې اوس دلته راکېږي میراویږي د سپینې نه خکار شوی دی. په دې باندې موږ خوشاله زموږ د افغانانو لپاره سہولت دی. په دې باندې به خلک بل وطن ته یا پاکستان ته، ایران ته، انډیا ته، کابل ته هغه ستونزې او مشکل نه خلاص دي. په دې خاطر موږ ټول خوشاله یو د دې کار نه چې دا شوی دی.
په نوم مې همایون دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. څرنګه چې کوم پروګرام تاسو دغه کړی دی هغه دا ډېر ښه پروګرام دی. مخکې به موږ دغه وینه لکه پاکستان نور و ځایونه دغه کوله، اوس دلته دا پروګرام جوړ شي نو دا د موږ دپاره ډېر ښه سهولت.
دا لومړی ځل دی چې د سپینې وینې په کمبود اخته ناروغانو د درملنې لپاره د ننګرهار مرکزی روغتون کې دغه اسانتیاوې رامنځته کیږي. د روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره دوی په پام کې لري چې د تلسیمیا ناروغانو لپاره یو ځانګړی سنټر هم جوړ کړي چې په فعالیت سره به د وینې کمبود سره مخ ناروغانو ته په وخت رسیدګي وشي.
زیاتره موبایلی معشوقی لخپل او عاشقانو څخه د هغو د دیدن پر ځای کریډیټ کارت غواړي. ولی و سوپ مظاهره نه کوي
ځکه چې ټول له چاودنو ویریږي.
د ګوډی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:45 اوریدلی شئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا د متحده ایالاتونو په سفر بوخت او پرونی د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلی. ولسمشر ترامپ له خپل ترکیه سیال سره د مذاکراتو تر پیل مخکې وویل جدي او اوږده بحثونه په مخ کې دي. تفصیل اجملاند په ریپورت کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگتن کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د واشنگتن لخوا په سوریه کې کوردی ملیشو ته د وسلو ورکول د ترکیه لپاره د منلو نه دي. ترکیه په سوریه کې د خلکو د ساتنې کنډکونو یا وای پی جی په نوم کوردی ځواک ته د ترهګرۍ ډلې په سترګه ګوري، خو دا ډله د داعش سختریزو پر ضد جګړه کې د امریکا د ائتلاف مهمه برخه ده. رجب طیب اردوغان پرون له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی اردوغان وایي په سیمه کې د وای پی جی یا وای پی ډی په نوم له کوردي ملیشو څخه زموږ متحدانو لخوا کار اخیستل هغه که هر هیواد وي په څرګنده د هغه نړیوال تړون سره مناسب نه دي چې موږ پرې سلا شوي. ترکیه په سوریه کې د خلکو د ساتنې کنډکونو یا وای پی جی په نوم کوردي ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړلی بولي چې له لسیزو راهیسې د ترکیې پر ضد د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه هم د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو په سوریه کې د خلکو د ساتنې کنډکونو یا وای پی جی په نوم کوردي ځواک بیا له دې ډلې سره تړلی نه بولي. په سپینه ماڼۍ کې له اردوغان سره په ګډه خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم وویل چې له ښاغلي اردوغان سره یې سختې او اوږدې خبرې اترې په مخ کې دي. ښاغلی ترامپ وایي ډېر لوی ویاړ دی چې ولسمشر اردوغان دلته له موږ سره دی. موږ به خپلو کې اوږده او سخت بحثونه ولرو. پوهیږم چې دا خبرې اترې به ډېرې بریالۍ وي. موږ ښې اړیکې درلودې او دا اړیکې به تر دې هم بهتره کړو. نو ډېر جدي او اوږده بحثونه مو په مخ کې دي. د امریکا او ترکیې ترمنځ چې دواړه د ناټو په تړون کې متحدان دي، بله لانجمنه مسله د فتح الله ګولین موضوع ده. ګولین د اردوغان له سختو سیاسي مخالفانو څخه دی چې دا مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. اردوغان او حکومت ګولین په هغه ناکامه کودتا کې پر لاس لرلو تورنۍ چې د جولای په میاشت کې وشوه. انکرې له واشنګټن څخه غوښتي چې ګولین دې ترکیې ته وسپاري. دا ترکیه ولسمشر پرون په واشنگتن کې خپل دا غوښتنه یوار بیا تکرار کړه او هیله یې وښوده چې امریکا به فتح الله ګولین انقرې ته ور وسپاري. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اردوغان د دې غوښتنې په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ترکیې ته د ګولین د سپارلو په اړه د ترکیې په ناکامه کودتا کې د نوموړي د لاس لرلو په اړه له انقرې څخه د کره شواهدو غوښتنه کړې.
وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې شوې. ناډیو ساپۍ د کابل په سټوډیو کې د سود افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په پایله کې دیرش کلي د طالبانو له موجودیته تصفیه شوي. د ایران د مخالف ګوند مشر میر حسین موسوی چې له 2011 میلادي کال راهیسې په کورنۍ بند کې دی، په انتخاباتو کې د اوسنی ولسمشر حسن روحانی په ګټه رایه ورکوي. امریکا متحده ایالاتونو له عربي متحده اماراتو سره د دفاعي همکاریو یو نوی دفاعي تړون لاسلیک کړ. او اروپایي ټولنې پولند او هنګري ته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې له راتلونکي میاشتې څخه د مهاجرینو منل پیل کړي.
خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio باندې لیدلای شئ. د کندوز د قلیزال ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو ویلي د دغې ولسوالۍ په مرکز اقتیپا کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د چارواکو په خبره دیرش کلي له وسلوالو طالبانو پاک شوي او لا هم تصفیوي عملیات دوام لري. نور حال له کندوز اجمل آریان راکوي.
د قلیزال ولسوالۍ مرکز اقتیپی کې دیرش کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شوي دي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیه عملیاتو په پایله کې دیرش کلي د یادې ولسوالۍ مرکز اقتیپی کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي او لا هم په سیمه کې عملیات جریان لري. د قلیزال ولسوال محبوب الله سیدی په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولسوالۍ کې دولتي ودانۍ د وسلوالو مخالفانو لخوا ویجاړې شوي او یا هم سوځول شوي دي. د اقتیپی بازار همدارنګه دیرش کلي د طالبانو له وجود څخه تصفیه شول او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري او د دغه جګړې له کبله خلک هم زیانمند شوي دي. د ښاغلي سیدی په وینا چې بې ځای شوي کورونه یې هم خپلو کورونو ته د راستنېدو په حال کې دي. په همدې حال کې د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد سفر اکبری بیا وایي چې دوی په تصفیه شویو سیمو کې د ډاډمن امنیت په خاطر امنیتي پوسې جوړوي.
تقریبا 32 قری از وجود طالبان پاک شده و 6 نفر طالبان کشته.
د اقتیپی شاوخوا کلي موږ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړل او په دې عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اووه تنه یې ټپیان شوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري. خو نوموړي د ملکي وګړو او دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. بل خوا د قلیزال ولسوالۍ د مرکز د اقتیپی سیمې خلک هم ډېر خوشحاله دي چې دولتي ځواکونه وتوانېدل د دغې ولسوالۍ مرکز بېرته له طالبانو څخه ونیسي. د اقتیپی د سیمې یو تن اوسیدونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل جګړه وه، خلک له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي وو، خو اوس خوشحاله یو چې زموږ ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوه او خلک هم بیرته خپلو کورونو ته را روان دي. د یادونې وړ ده د قلیزال ولسوالۍ د کندز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوې ده، لکه قلیزال او اقتیپه. خو دغه دوه سیمې د بغلان او کندز رود سره جلا کړي دي او اوس مهال د دې ولسوالۍ مرکز د اقتیپی سیمه د دولت تر ادارې لاندې ده. خو د قلیزال سیمه له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده. دغه ولسوالۍ له بلخ ولایت سره، همدارنګه د کندز له دوه ولسوالیو شهردرې او امام صاحب سره ګډه پوله لري او سربیره له دې 160 کیلومتره په اوږدوالي سره له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري.
عمر ویل چې قلیزال کې تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان په ملي شورا کې کله ناکله ځینې وکیلان یو بل ته سپکې سپورې وایي او داسې هم شوي چې فزیکي شخړې سره کوي. افغانستان د خلکو په دې کور کې داسې اصول شته چې د دا ډول ستونزو مخه ونیسي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په تفصیلي راپور کې ده او له هغې وروسته هم دوه اونیز پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار.
دا ناری او شکنځلې د کوڅې او بازار نه دي، دا هغه غږونه دي چې کله ناکله د افغانستان له ملي شورا راوځي. دا ډول شور ماشور چې کله ناکله پکې شکنځلې کېږي، یو نیم ځل پکې لاس هم اچول کېږي او پر بوتلونو او هر هغه څه چې ځینو وکیلانو ته پر میزونو پراته وي یو بل وهي. د افغانستان په ملي شورا کې دغه ډول شخړې کله انفرادي وي او ډېر کله ډله ییزې وي. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر خان کټوازی په دې باور دی چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي په خپلو کې پخوانی تربګنۍ پالي.
دلته ډېر داسې کسان شته چې د دوی ترمنځ ډېر زیات اختلافونه دي، حتی وژنې سره کړي دي. پخوانی زورواکان یا جنګسالاران دا یا ټوپکیان داسې راغلي دي، دغه خلک ترمنځ دغه خبره بېخي عادي خبره ده چې دا یو بل ته کنځل یا پیغور یا دغسې سره وکړي.
د ولسي جرګې د داخلي دندو په اصولو کې وکیلانو ته یو په یو د دوی د چلند په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د دې اصولو په شپږ څلوېښتمه ماده کې راغلي دي چې یو وکیل به د هغه چا مخ ته نه تیریږي چې خبرې کوي، د بل د خبرو پر مهال به غلی وي، د رئیس له اجازې پرته به خبرې نه کوي، د بحث له موضوع به بهر څه نه وایي، تر درې دقیقو به ډېر نه شغېږي، داسې کلمات به نه استعمالوي چې ګډوډي رامنځته کوي او له لفظي ګواښ او فزیکي چلنده به ډډه کوي. کله چې ځینو غړیو د داخلي وظایفو له اصولو سرغړونه کړې ده، داسې هم نه ده چې د هماغې ورځې د غونډې مشر هغه ته صبر کړی.
وکیل صاحب محترم، وکیل صاحب محترم، چرا همین موضع گیری تون مطابق اصول وظایف داخلی نمی داشته باشین؟
د دې سربیره بیا هم د ولسی جرګې یو شمېر خړو اصول نه دی مراد کړی. په ځینو مواردو کې بیا د سرغړونو سربیره له سرغړونکو وکیل سره نرم چلند شوی دی. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د یو شمېر وکیلانو په اړه وایي:
تر اوسه پورې د اصول وظایف داخلي موږ لوستای نه، د ور باندې پیونه او یو ستونزه ده چې دلته ځینې دغه د وکالت نوم چې واخیستل شي دغه د مسؤلیت یا له وکالت سره مسؤلیت تړلی ده. حتی د موږ زیات شمېر له بده مرغه وکیل صاحبان دغه خپل دغه مسؤلیت چې دی چې اساسي قانون ورکړی دا مسؤلیت چېږی ده، داسې تعبیروي چې ګویا وکیل که هر څه وکوي هغه ته څوک څه نه شي ویلی.
د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې 239 غړي د 2010 کال د سپتمبر د 13 نیټې د انتخاباتو له لارې انتخاب شول. د دوی 15 کلنه کاري دوره پای ته رسیدلې ده او حکومت وایي چې د تخنیکی او امنیتي ستونزو له امله د ولسی جرګې انتخابات تر اوسه ځنډیدلي دي، خو ژمن دی چې دا انتخابات به ترسره کوي. خلک له ولسی جرګې څه تمه لري؟ د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وای:
دنده زمنګ د عام ولس په شداسي خلک پرلمان ته ولي چې پرشتونی باندې باندې هم د تحصیل لنیګانه او هم د سیاسي مخینه لمخه د دې ورته ولري چې په پرلمان کې کینی. په دویم قدم کې زما اندازه چې د پرلمان سره کوم مشرتابه هيئت چې ده هغه دا دنده لري چې تر څو د کم د پرلمان کم داخلي د کار اصول او مقررات چې دي هغه ته تطبیق کړي، خپل جدیت خو او په عملی بڼه باندې راغی تدقیق کی.
په افغانستان کې له نشته څلورو لسیزو راهیسې جګړې او نشته روانې دي. د اوږدې مودې دغه ناکراری او خلک حساس کړی دي او د دې پر ځای چې فکری اختلافات د خبرو لاله لري هوار کړي، شخړو ته مخه کوي. په ولسی جرګه کې چې د قانون د پلي کېدو پر سر په طبيعي ډول د نظر اختلاف وي، دغه اختلافات کله ناکله په خبرو نه هواري شي او په شخړو اوړي. ځینې وکیلان په دې باور دي که چیرته پر دوی د دوی له لوري جوړ شوي اصول سم تطبیق شي، داسې مشکلات به نه وي.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو خپل کو سلامونه مې ومني.
له داسې چا سره ملګري چې سمې نه پیژني کومې ستونزې راولاړولی شي.
له خرابو خبرو نامناسبه الفاظو څخه شروع کیږي، په سیګرټو، نسوارو، په چارسو او داسې نورو مخدراتو او بالاخره په رنگارنګ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې.
بعد ملګری مو لکوم پیښو سره مخ کوي.
دروازه خلاص کړي ور سره وتلی دی، ماښام دی، ایشي بوتولی دی، دوه دوه نیمې میاشتې نورکو اخر هغه سړي هغه جسد پیدا شو.
نن په همدې اکله غږیږو له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د اوسیدلو او ملګری امر شوی دی. د یو بلارې کس پیروي مو هم د نیکانو او صالح خلکو له ډلې نه راوستلی شي. بد ملګری انسان ظلم کولو ته هڅوي، بیا به د آخرت په ورځ په خپلو لاسونو خولې لګوي او وایي به چې افسوس زما پال، کاش فلانی مې نه وای ملګری کړی. په یو حدیث کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې هر سړی د خپل ملګري په لار روان وي، طبعا له هر چا څخه ګناه او غلطي کیږي، خو په دې حالت کې به ښه ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بد ملګری به د نورو ګناهونو ته هڅوي. بد ملګری د توبې په لاره کې لوی خنډ دی. بد ملګری به د بد کارونه درته ستایي، په ښو کارونو او ښو اخلاقو به د ملنډې وهي. نو ځکه پکار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي، وخت نا وخت له هر چا سره هر چیرې لاړ نه شي. که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي. د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ. هغه د یوې بلې پیښې شاهد هم دی.
مازیګر کې ورته وویل چې چیرته ځو، خو دا معلومه نه ده دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل. له کور ووتل، هغه الک تر اوسه پورې ورک دی، نادارکه دی. داسې ډېرې پېښې شوي دي. زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم. یو ملګری مې و په پغمان کې، د کور ته څوک راغلي دي، انډیوالان یې راغلي دي، دروازې ورته ټک ټک کړی دی. اول خو خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی، بې چې ځان یې ورته معرفي کړی، زه پلانکه یم. دا الک دروازې خلاص کړي ور سره وتلی دی، ماښام دی، ایشي بوتولی دی، بې تقریبا د سه دوه دوه نیمې میاشتې نورکو اخر هغه سړي هغه جسد پیدا شو.
د بدو ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکي وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت نادرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي، ملګري دي، زو یو ولایت ته، هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو، بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي، نه بسو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګری پدره کوي. زی د میلې لپاره هلته چې زی اصلا خبره بل رقم وي، چې له موټر سره تللي ټول نادره کړي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت دی سوی، یا د کورنۍ لخوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي، چېرته د تللی له خپلو ملګرو سره.
د داوود د پانتون استاد داوود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګری ډېر خطرناک بولي. هغه هم د خپل ترور د زوی پاکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی وو.
د خپل مکتب ملګری و، دای اول نمره و، او دا بل کس به د سره یا رقابت درلوده یا څنګه، خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بیولی وه. بیا یې ویلې چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې ته ورشه، هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړمه چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه. څو ځایه دا بیچارګۍ زخمي کړ. تر ننه هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض بګڼي بل هیڅ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو لخوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای، بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګري د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل وخت دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکې چې زه یو مریض وړم. تاسو یقین وکړو چې موټر یې واغست سخروت خو ګڼیو خواته لاړه، په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو اپینو تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی چې ګیر شو دا موټر هماغسې پاتې شو. په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی ګرفتاره شو، څو کاله قید پرې ووته، جواز سیرو هغه لایسنس و هغه شیونه په موټر کې وخوتې او ته بار خبره وا. دا زما وراره مندې چې تاسو څنګه خپل موټر دی ته ورکړی، تاسو په خدای یقینو کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډېرو پیسو په ډېرو واسطو باندې. نو پس له هغې نه خوشې شو، تاسو یقین وکړئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی، له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګریتوب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسي کې وایي چې پیش نیک بشینی نیک شي، پیش دیک بشینی سیاه شي. زه پخپله چې کور ته ځمه پښتنه کوم چې پلانای زوی مې کوم دی که دی پلانای زوی مې چېرته تللی، مور نه پښتنه کوم. آته اور ټلیفون نه دي، سهولتونه وتلي دي، زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر دوه میلیونو زیات خلک په مخدره توکو اخته شوي دي. یو علت یې طبعا نه اهله ملګرو سره ګرځي، نو په آینده کې د نه یو پوډري جوړېږي. زه هغه انډیوالانو سره دی پرېږدم، ورته مې دا اجازه ورکړی چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي. داسې ډیر واقعیات شوي دي. خپل انډیوال اغسته مړ کړی دی، پیسې تی اغستې دي. سړی پیژندل هم په دې ټولنه کې ډیره سخته ده. دا د څوک نه وي چې ولاد زه سره انډیوالي کوم دا به ښه سړی نه، خو انډیوال په اصل کې نه چې دښمن وو، لاړ په ټوپک وویشت. دا چې څه دلیل باندې چې پیسې تی اغستلې یا کوم بل کیسو، ډیر داسې شوي دي.
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
د خدای په فضل سره زه چې د ځان دپاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم، زه هغه کې له ډېر احتیاط او ډېر دقت څخه کار اخلم، ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده. زما ټول ملګري ښه دي، زه ورنه خوشحاله یم. که د مکتب دورې مې دي، که د پوهنتون دورې مې دي، که د کار دورې مې دي، نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي. سړی که چېرته ځان دپاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري، وی څېړي څوک دی، د کومې کورنۍ دی، شخصیت یې څه رقم دی، بکګراوند یې څه رقم دی. له دې وروسته هغه باید د انډیوالۍ دپاره انتخاب کړي.
استاد داود نظم چې له ځوانانو سره ډېر سروکار لري، ورنه پوښتلي مودي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي.
کورنۍ ته په کار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت، علم او استدلال په رڼا کې داسې راونغاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه یې جوړ کړي وي او هغوی یې له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي.
سلام او نیکی هیلی. قدرمن اوریدونکو، همدا شیبه موږ ته خبر راورسید چې په ننګرهار ولایت کې په جلال آباد ښار کې د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته یو شمېر وسلوال مخالفین ننوتي او ډزې روانې دي. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواری همدا اوس د ټلیفون په کرښه دی له ننګرهار څخه. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ وضعیت څنګه دی، پېښه څه ده اصل کې؟
مخکې د ننګرهار ولایت مقام ته مخامخ د ملي تلویزیون په دانې باندې چې ورشي چې یو سوال ورنوتی دی هلته ډزې شروع کړې دي د تلفاتو په اړه لا تر اوسه سمېلان کېږي خو کله چې هلته ډزې شروع شوي دي په تلاشي توګه هم خلکو ډزې اورېدلي دي چې همدغه د خلکو غیرت ډېر ګډوډ کړ اکثره خلک د خطای نه نښان څخه بهر وته اوس هم هغه نږدې ته هم کېږي چې لکه صحیح تر رسېدلي دي کمر باندې جوړ کړی دی نو د دې خبرې ته څوک نه پوهېږي
څه وایي آیا جګړه اوس هم روانه ده له مخالفینو سره که څنګه مننه آیا د درنو وسلو غږم اورېدل کېږي د راکټ او بمونو که څنګه بله مننه په ځان باندې پام ساتئ قدرمن اوریدونکو په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د ننګرهار په ملي راډیو تلویزیون باندې د وسلوالو مخالفینو د حملې د تازه جزئیاتو په اړه باندې له موږ سره خبرې وکړلې د ننګرهار ولایت په ملي راډیو تلویزیون ودانۍ باندې یو شمېر وسلوالو مخالفینو شاوخوا نیم ساعت مخکې حمله کړې ده د وسلوالو مخالفینو د حملې په اړه باندې چارواکو څه نه دي ویلي خو په سیمه کې د درنو او سپکو وسلو ډزونه اوریدل کیږي او د ننګرهار ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته څیرمه سړکونه د امنیتي ځواکونو لخوا کلابند شوي دي او امنیتي ځواکونو کمربند پرې وهلی دی د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ د ننګرهار ولایت مقام ودانۍ ته مخامخ پرته ده او نن پرې د وسلوالو مخالفینو لخوا حمله شوې ده د دغې پیښې د لا جزئیاتو لپاره له ازادي راډیو سره په نورو پروګرامونو کې پاتې شئ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دغه سی باید هغوی د بادو ملګرو او بادو لارو څخه هم د علم او استدلال پر رڼا کې راون غوړي په کور کې مناسب سرگرمی ورته برابرې کړي علمی سرگرمی تفریحي سرگرمی ورته برابرې کړي همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه چا سره ګرځي چیرته ځي څه کوي دا په خپله ډېر زیات تاثیر کوي یو لیدلوري که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه وو ته یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خوا تر دقیقې څارنې لاندې وي یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته چې هغو ته دا توجه د څارنې کمه وي نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي طبعا د یو ملګري خبرې ناسته ولاړه تله راتله دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم شي هغه ملګری زی که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي ډیر داسې ټولنه کې وخت نا وخت اوریدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډیرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي بالاخره ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي
درنو اوردونکو په خبرونه کې روښانه شوه چې بعد ملګری له مالی تاوان نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړی ته اړولی شي نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
خواګو اوریدونکو سلام خدای مو د اوزو او نایو امرانکه چې اند کچالو او بادرنګو په کراچۍ کې مو هم برخه معلومه وي د ترافیکو مامورین شي چې ټول درته احتیاط شي او په زاریو زاریو یې په خوله کې لاړې وچې شي د ښکنځلو اوریدلو حوصله درکې پیدا شه چې د سرو او سپینو خاوندان او د ښکنځلمارو د ښي لاس لکړې شئ د خبرونې په پیل کې د خبرونو د اوریدلو بلنه درکو.
او سم پام وکړئ د خبرونو سرونو ته. نتاقان
همیشه بهر په ځان مین،
او بلنسته پتاسه
د ماینونو د زیاتره موسسو کارکونکي د پوپنک حیاتانو پوزې ته رسولی دي.
د کابل سیند کثافات به سکال د سیند تر غوګونو پورې ورپورته شي.
د زړو صاحب نظرانو ځای نوی صاحب نظران نیسی، لکه د چارواکو ځای چې د هغوی زامن او لونې نیسی.
او وروستی خبر دا چې زیاتره موبایلي معشوقې له خپلو عاشقانو څخه د هغو د دیدن پر ځای کریډټ کارت غواړي. د خبرونو توصیل.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د ماینونو د زیاتره موسسو کارکونکي د پوپنک حیاتانو پوزې ته رسولی دي. خبر زیاتوي چې د پوپنک حیاتان د میلمستیا او ډوډۍ له خوړلو وروسته قضاوت کوي چې د ماین ایستلو د نوموړي ګروپ کار سم و که ناسم. که ډوډۍ او میلمستیا قیمتي او شاهانه وه نو راپور کې یې ښه، او که خراب وه نو راپور یې خراب لیکي. له همدې امله هر ګروپ هڅه کوي چې د پوپنک راغلي هیئت ته ډېره ښه او شاهانه میلمستیا تیاره کړي. د دغه کار بدی دا ده چې د میلمستیا پیسې د نوموړي ګروپ د ډی ماینرانو له جیبونو وځي او خېټې پرې د پوپنک د هیئتانو غټېږي.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې سکال به د کابل سیند کثافات د سیند تر غوګونو پورې ورپورته شي. خبر زیاتوي چې له خېټې خو یې اوس هم پورته دي. سکال د کثافاتو د پورته کېدو علت دا دی چې په سیند کې د پسرلي اوبه کمې وې او کثافات یې ونه سوی ښورولی. څه خو یې د مایپر او سروبي خواته ارغړول او وړل دي. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې دوه کاله وروسته به د کابل سیند غوګونه هم په کثافاتو کې پټ وي، او د سیند اوبه به د کابل ښار د واټونو کثافات جارو کوي. او دا ځکه چې ښاروالي همدې ته شیبې شماري چې د ښار کثافات د سیند اوبه جارو کړي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د زړو صاحب نظرانو ځای نوی صاحب نظران نیسی، لکه د غټو چارواکو ځای چې د هغوی زامن او لوڼې نیسی. خبر زیاتوي چې له همدې امله د چارو په تحلیل کې هم بدلون را روان دی، او نوی صاحب نظران هڅه کوي موضوعات د ورځې په نرخ تجزیه او تحلیل کړي. او هغه صاحب نظران چې نور یې د صاحب نظرۍ بازار په سړېدو او د یو طرفه تحلیلونو خوند په لمانځه تلو دی، نو اوس د صاحب نظرۍ تر څنګ د مظاهرو د مشرۍ خوند ازمایي.
او روسی خبر داده چې موبایلی معشوقې له خپلو عاشقانو څخه د هغوی د دیدن پر ځای کریډټ کارت غواړي. خبر زیاتوي چې له همدې امله ورځ په ورځ د موبایلي عاشقانو زړه له عاشقۍ توریږي، او هڅه کوي د خپلو موبایلي معشوقو نمرې بلاک لست ته واچوي. د موبایلي مینې کارپوهان باور لري چې زیاتره موبایلي عاشقان په دغه ډول خپله ورځ تیروي او ځان مصرفوي. همدارنګه ډېرې هڅه کوي چې په دغه ډول بې توانه سوداګري هم وکړي.
خبرونه خلاص په خلاص.
والی
زکاچی
ولی اوس هغه د پخوا غوندې ډیر سیمینارونه او ورکشاپونه نه جوړیږي؟
ځکه چې اوس لکه هغه د پخوا غوندې فنډونه، ډونران او ډالرونه نشته.
ولی څوک بیکارانو ته د کار د پیدا کولو وعده نه ورکوي؟
ځکه چې د انتخاباتو کمپاین لا نه دی پیل شوی، وعدې یې ټولې کمپاینونو ته ساتلي.
ولی و سوک مظاهره نکوی؟
زکه چه طول چودنو ویریگی
ولی حکومت مالیه اخلی او خدمتونه نورانده کوی؟
زکه چه که خدمتونه نورانده کی بیا پیسی نورده پاتی کیگی
ولی ورست پا ورست دی جواند خواند کمیگی؟
زکه چه ورست پا ورست دی مرک تریخواله ورزیتیگی
ولی زیاتر خبریالان دی غم او ویر پا خبر پسی گرزی؟
زکه چه دی خوشاله خبرونه بازار نلری؟
پخواه با چه خاین اونی ولشو نو جذاب ور کول که ده لطوله نبا منزوی که ده او پا دول دول بخیجالت که ده خوست چه خیانت وکی خاین جان شی لکه داسی
سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. گزارش می شود که مردان مسلح